دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم درې تنه افغانان چې د افغانستان نه اروپا ته د زرګونو افغانانو په قاچاق تورندي په برتانیا کې نیول شوې دي د جرمني خبری اجانس رپورت ورکړی دی چې دا کسان دی او بان غړي دي او د ځوانو الکانو په زورولو هم تورندي د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې دا درې واړه تورن کسان مخکې د بلجیم یوې محکمې په غیاب کې محاکمه کړي د برتانوي چارواکو په وینا د دې بان غړو زرګونه انسانان د افغانستان، ایران، ترکیه او د بلقان له هیوادونو نه لویدیځ اروپا عمدتاً فرانسې ته په قاچاقي ډول رسول دي ویل کیږي چې د قاچاقبرانو په ځوانو الکانو جنسي تیرای کاوه او فلمونه یې خستل چې حال ونه وایي د خبر لمخې بلجیم ته د دې تورنو کسانو د سپارلو لپاره قانوني پړاوونه پیل شوې دي چې خپل سزا هلته پوره کړي د ایران د بشري حقوقو او سارون کې سازمان رپورت ورکړی دی چې د ایران حکومت د یک شنبه په ورځ د لرستان په ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی د سازمان ویلي دی چې د افغان جلال ستانګزی نوم دی او سلور کال مخکې د قتل په تور نیول شوی وو او په اعدام محکوم وو ایرانی مطبوعاتو په دې حق لته روسه سندي ویلي تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو سارونکو سازمانونو ویلي وو چې سکهال په دغه هیواد کې د اعدام شوو افغانانو شمیر یو بیا کسانو ته رسیدلې ده د اسپانیا پولیسو د دسمبر په 9مه ویلي دي چې وطن انساني قاچاقبران چې د پناه غوښتونکو مهاجرو په وجلو تورن دي نیولې دي په دې قاچاقبرانو تور لګیدلې ده چې د نومبر په میاشت کې د قناری ټاپوګانو په لور د افریقا له سمندر نه د تیرېدو په حال کې سلور تنه پناه غوښتونکو وجلې دي پولیس ویلی دی چې دا نیول شوی کسان د هغه کشته چلوونکي دي چې پکې 200 وطن پناه غوښتونکي ناستو او د نومبر په دریمه د الهیرو په ټاپو کې تم شو پولیس ورسره له هغه د دې قضیه په حق له تحقیقات پیل کړ چې د پیخي عیني شاهدانو د خپل سفر په حق له چې دوی ویرون کې سفر بلل دي شاهدې ورکړي د ترکیه ساحلي ګارد دوه دیش افغان مهاجر د ایجی د سمندرګي د شمالي سندنه نیولې دي د ترکی اژانس اناتولی د یکشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې ساحلي ګارد د افغان مهاجر لیوی ربړي بیړۍ نیولې چې شپاره سنه ماشومان هم پکې دي نیول شوی مهاجر بیرته د مهاجرو مرکزونو ته استول شوې دي افغان مهاجر اکثره په قاچاقي توګه د ترکیه لزنه ساحلي سیمو د ایجه د سمندرګيري لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر د مړینې له کبله د جنوري نه همه د ملي ماتم ورځ اعلان کړي او په امریکایانو غږ کړی دی چې په دغه ورځ د کارتر یاد ته د درناوي لپاره خپلو عبادت ځایونو ته ولاړ شي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د امریکا نه درشم جمهور رئیس د یکشمې په ورځ د دسمبر په 9مه د سلو کلونو په عمر مړ شو بایدن سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې وویل زه د امریکا پر خلکو غږ کوم چې په دې ورځ په خپلو عبادت ځایونو کې د ولسمشر جیمز آرل کارتر جونیئر یا ته د درناوی لپاره راټول شي زده نړۍ خلکو ته چې په دې غم کې ځان شریک بولی بلنه ورکوم چې زموږ سره په دې یاد کې برخه واخلي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې امریکایان د کار ترڅخه د مننه پوره وړي دي ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې جیمی زموږ د هواد لپاره په یو مهم وخت کې د ولسمشر په توګه لننګونو سره مخامخ وو خو هغه د ټول امریکایانو د ژوند ښه کولو لپاره هر څه چې لوسی کېدل وکړل غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د اروپای ټولنې د بارني سیاست په خالي مشر جوزف بورل د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې د پخواني شازافيري رافائل اډیوس په بلنی خپګان څرګند کړی دی بورل ویلي دی هغه د افغان خزو کرامت او حقوقو ته فوق العاده ژمنتیا درلوده او یو الهام بخونکې نمونه و. خاغلی بوریل په ایکس پانه کې پرون نو وخت لیکلی دی چې د میرمن اریوس پمډینی سخت خپه ده. هغه زیاته کړې ده چې د رافایل یودیس نسلی کېدونکو هڅو په افغانستان کې د بشمیر خلکو ژوند بدل کړ او د هغو کسانو غږی چې چا ورته غوږ نینی و نورو ته ورساوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي دي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 315,000 ماشومان ته خاص خواړه برابر کړی دي. د غیدارې یونیسف ویلي دي چې دا خواړه پروتین، ویتامین او منرالونه لري او هغه ماشومان ته ګټور دي چې په سوې تغذیه اخته دي. یونیسف د دسمبر په 13 په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د امرسي په افغانستان کې د مرستو رسولو د 3300 خدماتي مرکزونو لارې 315,000 ماشومان ته رسول دي. او د مهاجرت نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې افغان مهاجر سره د ژوند د بیا پیلولو په بیلابیلو برخو کې خپل هڅې ګړندۍ کړې دي. د ادارې په ایکس پانه کې یو ویډیو خبره کړې او ویل دي چې د ټولنیزو منابعو د مرکز للارۍ دراستنی دونکو او بيځه شو کسانو لپاره د روغتیا زده کړې، کارمندنې او د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړې دي. طالبان د حکومت د مهاجرو او وطن ته د سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخه په هر هفته کې د پاکستان او ایران نه زرګونه کسان په زور او یا هم په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې پاکستان نه د طالبانو د انتقامي بریدونو نه سبق واخلي. د پکتیکا په برمل کې د پاکستان د جټ الوتکو تر بمباری وروسته طالبانو ویل چې دوی د ډیورند کرخې په پورې غاړه کې یو شمیر اهداف په نښه کړي دي. دغه انتقامي بریدونه څومره په ځای وو او آیا طالبانو حکومت د پاکستان سره د مقابلې توان لري؟ یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان نه د دفاع هوا سیستم لري او نه هم د دې پوره وړتیا شته چې د پاکستان بریدونو ته بل مثل ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې دي. تیرونه د پاکستان جټ الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباری وکړي چې د افغان طالبانو په وینا ملکیان پکې وژل شول. خو پاکستانی اړخ بیا دا وکړه چې په دې بمباریو کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی غړي په نخښه کړي دي. طالبانو د انتقامي بریدونو ژمنه وکړه او ورپسې یو اعلامیه خبره کړه چې د ډیورن په بل غاړه کې په څلور روسي مکیزین اهداف په نخښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ د ایکس په شبکه کې د پاکستان د پخوانی ځانګړي استازي د یوې لیکنې په ځواب کې چې لیکلي افغان طالبان د پاکستان د پوز د بریدونو نه سبق وخلي خبرګون خوله او زیاته کړي چې د افغان طالبانو له انتقامي ځواب د پاکستان په خپل سبق وخلي.
دا چې یو مملکې ملکی کسان وزنی او بل بیا مملکې په پوسټو باندې او بیا په تعلیم په تور کې چې تاسو درس واخستو موږ درس واخستو دا دوه هوادو په ګټ نه دا نن دا درس ورکولو لار او طریقه ده. کچیر غواړي چې جګړې ته نن نوځي باید دریز معلوم کی او سم جګړه سره وکړي چې خبره ختمه کی.
د طالبانو سیاسي او پوځي وضعیت په کتو یو شمیر شنن کې شکل لري چې افغانستان دی وکولې شي د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي او یا هم بل مثال جواب دی ورکړي. د افغانستان د وسلوال ځواکونو په خوانه وان اجمل عمر شینوار وایي چې افغانستان نه رادار لري او نه هم فعال جنگي جټ الوتکې چې د هواد د ځمکني بشپړتیانه دفاع وکړي.
ما په اوسنی وخت کې چې موږ په جمهوریت په وخت کې هم د یو داسې هوایی ځواک او مدافعي هوایی ځواک څښتن نو چې هغه د هوادونو په جګړه کې من ورنګټه پور
دا اول ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا لپاره غورځوي او هوایی او راکټي بریدونه کوي. اجمل عمر شینوار وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان رژیمونو د پاکستان د بریدونو مخه نیولې ده.
شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې د دوی هوایی ځواک یو اړې د غزمی په توګه بیا چې روسته پلټنه وشوه ویل شو چې د تیروتنې په بنسټ باندې کومه هوایی غزمه چې درلودل از موږ حریم ته رانوتی و چې په هغه وخت کې زموږ د اتلو او زړورو هوایی ځواکونو د خوانه هغه بیرته تعقیب شو او حتی د خپل د پاکستان خاورې ته رانوت.
د هوایی بریدونو سربیره د پاکستان پوځیانو په دې تیرو دریو کلونو کې څو ځلی د ډیورند کرخې پوګدو کې د افغان طالبانو سره جنګیدلې دي. د پېښور پوهنتون استاد عرفان اشرف د امریکا غږ آشنا خبرونه ته ویلي چې حالات د وی جګړې خواته درومي.
کل د کم صورتحال سمخت راغلی دا ډېر تشویش طلب دا او دا سي لاګي حالات هغه جنگ طرف ته روان دي چې د کم پادشاه زموږ ټول وا د سر ته درو کولونه. خدا تاسو مه روي دا پہل ازل خدا سي ندي شي چې پاکستان په افغانستان کې بریټ کړي. خدا دا دریم زلو چې پاکستان وکړو. خدا پہل ازل شي د افغانستان طرف نه یا د طالبانو طرف نه په پاکستان کې داسې کاروایانه یعنی کارول شي وي هغه حمله تصور شي.
پاکستانی چارواکو تل ادعا کړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري او له غزا په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو د طالبانو حکومت په پاکستان کې ورستیو امنیتي پیښو ته اشاره وایي چې د پاکستان نظام د خپل امنیتي کمزوریو پر افغانستان نه اچوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په افغانستان کې له طبي زده کړو محروم انجونی وی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خپل راتلونکي ته هم اندېښنه کړي. وروسته له هغه چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د میرمنو پر طبي زده کړو هم بندیز ولګید، اوس ګڼ انجونی پر کور ناستې دي. دا غنجونی خپل راتلونکي ته د اندېښنې سربېره وایي چې له پخوا د روغتیا په برخه کې افغان میرمنې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په خبره کې وضعیت هم د څه دوام وکړي دا ستونزې به څو چنده زیاتې شي. نور حال د شمس آریان په رپورت کې.
ما در سمستر سیام بودیم که درسای ما متاسفانه متوقف شد. البته سمستر سیام خلاص کرده بودیم، امتحانه فاینال ما بود.
تحمینه تر تیبیز دکل ورانی در سوداگری و اداره چنگ محصیل و چه طالبانو پا افغانستان که دنجونو پر مخدز دکل دروازه و ترلی. نموڑی وای کل چه تیبیز دکل پیل کرده دا فکره نکوی چه طالبان با دا دروازه هم دا افغان جونو پر مخ و ترلی.
از لحاظ روانی تحت فشار هستیم، چون قبلا ما رشته بیبی را آغاز کرده بودیم. رشته بیر میخواستم ادامه بدیم قبل از رشته قابلگی که متاسفانه او هم بند شد، نتونستم ادامه بدیم. او در سمستر چهارم رو بعد مام بود که سمستر پنج میشدیم که دیگه اجازه داده نشد و بعد از او خواستم که حداقل یک رشته از طبی را آغاز بکنیم، بتانیم که پیشرفت بکنیم، مظهر خدمت به افغانه خودمو قرار بگیریم. اما متاسفانه در سمستر سیوم ایره هم متوقف ساختن.
دیوا صدیقی هم د تحمینه په شانده قابلیت څنګه محصوله و. نوموړی وایي چې ټوله ټولګیوالي اوس د مایوسی احساس کوي.
فکر نمی کردم که رشته قابلیت نسته هم برای ما محدود شوه و همین دریچه آخرین دریچه که برای ما باز هستی هم بسته شوه. اما به احتمال زیادی که ما دیدیم این دریچه هم برای ما بسته شد و ما فعلا در خانه هستیم، بسیار احساس بد میکنم.
اغلی صدیقی وایي تر دې وړاندې هم افغان میرمنې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې په خبره کې وضعیت همداسې ادامه وکړي په افغانستان کې به د روغتیا سکتور نور هم له زیاتو ستونزو سره مخ شي.
خواستم از حکومت طالبایی است که اجازه بده دخترها پیشرفت کنند، تحصیل کنند و ایره باید حکومت طالب بدانه که ما هم یک می خواهیم در جامعه خود درست آزاد زندگی کنیم و نیاز اولی کشور ما است که یک دکتر خانم داشته باشه تا به خانم خدمت کنه.
بل خو د میرمنو د حقونو فعالان وایي ک وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي لس کاله به د افغانستان راتلونکي تیار وي.
متاسفانه دا د افغاني نجونو پر ذهنیت باندې ډېر زیات منفي اغیز لري، او زه د طالبانو په دې پریکړې سره د افغانستان لس کاله نور آینده زه تیار وینم، ځکه چې پر طبي زده کړو بندیز دا بالکل منطق نه مني، دا بالکل زموږ ذهن نه مني. یعنی څه زموږ په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې دومره ډېر ستونزې او مشکلات دي، لا دوی نور هم ستونزې ورته را پیدا کړلې.
که څه هم د میرمنو پر طبي زده کړو د بندیز موضوع طالبانو په رسمي ډول نه تایید کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې د میرمنو پر کار او زده کړو کلک بندیزونه لګولي دي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د ټیکساس هیوستن ښار کې د افغاني کالیو د خرڅلاو هغه مرکز دی چې د یو افغان نصیب الله تکل خو دوه کال مخکې پرانستل شوی، او وایي دلته د افغاني کالیو د ګنډلو لپاره لله سو ډيري خزینه خیاطانی ګمارلې چې په خپل کورونو کې دوی ته افغاني کالی ګنډي او بیا یې دوی دلته په خلکو پلوري.
از مونږ واردات د افغانستان نه دي، مالونه مو مختلف ملکونه دي، او اکثر مالونه مده افغانستان ناراضی، هند نه مالونه ناراضی، پاکستان ناراضی. مونږه داسې تقریبا د لسو تر پنځلسو پورې خزینه وي په کورونه کې، د زینه رښتونه وړي په کورونه کې خلکو ته ګنډي، او نور خپل دوه درې کسان امپلایی لرو دکان کې مو کارو زمينه ورته مساعده کړي، د خپل ځان لپاره مې ورور د پاره مې امداسي او دوه نور را کسان راسته.
هغه په 2018 میلادي کال کې امریکا ته راغله، خو 15 کال یې دلته بیلابیل دندې وکړي، او دا دوه کال کېږي چې دا ځای پرانیسته ده.
دا وظیفه مې کوله تر 2018 تر 2022 پورې. 2022 کې چې کله مو ولیدل ماشاالله افغانان ډونه ډیر راغلل افغان امریکا ته، او خلکو ګڼه ګونه زیاته شو. یوازنی شی کمای دا و چې پکې رختونه او افغانی لباسونه ډیر کم ساری و نه پیدا کیدل. زما مشر ورور په همکارۍ دغه دغه بزنس ډیمانډ فکر نظریات زیات دی، هغه په غوښتنه مو دغه بزنس خلاص کړ.
وای دا افغانانو سره سره د زنو افریقایی او نورو هیوادونو خزینه طبقم له افغانی کالیو سره علاقه لري، او دوی ورته د هاغوی په خوخه جوړی ګنډي. وای هڅه کوي چې په زنو نورو خارونو کې هم د افغانی کالیو د خرڅلاو او ګنډلو روزګار شروع کړي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس د امریکایانو د ورځنۍ لګښتونو د کمولو لپاره د نوو پلانونو عملی کېدو ژمنه کړې، خو څېړونکي وایي د دې دریز د عملی کولو لپاره امریکا به ممکن د یو لړ ستونزو سره مخ شي، ځکه په نړۍ کې د تیلو او ګازو صادرات د ملکونو ترمنځ تجارت پورې تړلي دي. تفصیلي په رپورت کې اورئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په وخت کې هم د ولس سره ژمنه کړې و چې ورځنی لګښتونه به یې را کم کړي.
موږ چې د لګښتونو د کمولو لپاره کوم پلان لرو، هغه به د امریکا د انرژۍ په خلاف د بایدن او هریس هڅې ناکامه کړي، او موږ به نورې ساګانې هم وباسو.
ترامپ وایي چې د ولسمشر په حیث د لوړې نه پاس پې اوله ترجیح د عامو خلکو د ژوند د مصارفو کمول وي. هغه وایي چې دای د تیلو وسایل او امکانات به زیاتوي او د تیلو د رئیستلو قراردادونه به زیات کړي. خو ځینې شنونکي وایي چې ترامپ به د تیلو د شرکتونو د سخت خبرګون سره مخامخ شي.
موږ په ملکونو د فشار اوستو ډېر واک نه لرو، نه په شرکتونو فشار اچوي شو چې زیات تیل راوباسي، ورسره پانګه چونکو سره هم د اندېښنه وي کډیر تل استخراج شي نو بای به هم راټیټ شي.
ټرمپ دا وړاندیز هم کړی دی چې باید مایع طبي غازو صادرول هم زیات شي. د قطر د انرژي وزیر سعد شدید الکابی د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې دوی د مایع طبي غازو د صادراتو د زیاتولو په اړه د ټرمپ له پلان نه کومه اندېښنه نه لري.
موږ د طبي مایع غازو د صادراتو زیاتېدو هرکلی کوو، نو که امریکا نه 300 میلیونه ټنه یا 1500 میلیونه ټنه هم صادر شي نو دا به شخصي سکتور ته یو نوې لار خلاصه کړي.
د امریکا د انرژي د وزارت لپاره چې ټرمپ کوم شخص نوماند کړی دی، کریس رایت نومیږي. هغه په خپل د غازو د یو شرکت مشر دی او د دې کال په سر کې په کانګرس کې د دیموکرات ګوند استازي شان کاستن سره د اقلیم د بدلون په سر لفظي شخړه هم کړې و.
You said there is no climate crisis.
تاول چې چاپیریال کړکېچ نشته، خو موږ د انرژي د بدلون په مرحله کې هم نه یو. د کاربون ډای اکساید نه پرته انساني ژوند ناممکن دی. نو د کاربون د لاسه ککړ چاپیریال یو ګواښ دی او ته هم منی.
شنون کې وایي چې د انرژي په اړه د منتخب ولسمشر ټرمپ اکثره پلانونه د پټرولو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې او د تیرو د نورو تولیدونکو ملکونو د همکارۍ نه بغیر ناممکن دي.
زموږ د انرژي زیاتره صادرات کاناډا او مکسیکو ته دي، نو که چیرې هغوی ورباندې تعرفې زیاتې کړي نو دلته به تولیدونکي ورخطا شي. نو هیله ده چې دا نوی پیل به یو ښه پیل وي.
د ټرمپ او اوسنی بایدن د حکومت چې د انرژي په اړه کوم نظر دی ډیر زیات توپیر لري. ښاغلی بایدن د انرژي د بیا تولید او اقلیم د بدلون سره د مبارزې ملاتړ کوي او ښاغلی ټرمپ غواړي چې برقي موټرو ته مالیه کې تخفیف ورکړي. د بایدن د ادارې پر خلاف چې نوې کیدونکې انرژي ته لومړیتوب ورکوي او د اقلیم د بدلون سره مبارزه کوي، تمه کیږي چې ټرمپ به هم د دې برېښنایي نقلې وسایطو مالیاتي اعتبار راکم کړي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانې غنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په 2023 کال کې د هند او چین ترمنځ اړیکې یو څه خېوي. دواړه خواو د پولي په اوګدو کې د خپل عسکرو شمیر راکم کړ. خوشنون کې وایي د لوی آسیایي هیوادونو ترمنځ بے باوري به د اړیکو د بیا رغولو لپاره یو ننګونه. په نیو ډیلی کې د امریکا غک خبریاله انجانا پسریچا رپورټ را لګلې. تاسو په پښتو ژباړه اوري.
روسله هغه چې د هند او چین اسکر د همالیا پلانجمنې پولی کې د دوه سهونو وتل، د هند بارنو چار وزیر پارلمان ته ویل چې اړیکې د یو ښه خوالي خاطر روان دي، خو هغه د دوی په پوله د ثبات پارتیا ټینګار وکړو.
مونږ په دې روخانه نظر لرو چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د پراختیا لپاره یو شرط دی.
په داسې حال کې چې د دوانو خواو عسکر د مخامخ جګړې نه شاته شوې دي، خو لا اوس هم په لسګونو زر عسکر په همالیا کې پنځم جمعې تیروي.
د تیرو څلورو کلونو نه په پوله وضعیت پرې ښیا هم د جګړې لپاره چمتووالی دی. له همدې امله هو ساحو ته د دوی د عسکرو شاته کېدل چې د سولې د وختونو په شان وی د عملیاتي او رواني اړخه یو څه وخت بونیسي.
دواړو هیوادونو په 2023 کال کې د 15 کلونو وروسته د لوړې کچې ډیپلوماتیکې خبرې بیا پیل کړې. د یادونې وړ ده چې د 2006 کال د اکتوبر په میاشت کې د هند او چین مشرانو ترمنځ لومړی دوه اړخیزه ناسته شوې وه چې هدف یې د 2006 د سرحدي شخړې وروسته د تشنج راکمولو. چین ویلی چې له هند سره د باور د خکولو لپاره کار ته تیار دی، خو شنون کې وایي نوې ډلې به محتاط وي.
بارډر اینڈ بارډر
د پولو او په پولو پورې تړلې مسلې هغه څه دي چې هند غواړي لومړی حل کړي او بیا له چین سره عمومي اړیکې پراخه کړي.
اقتصادي همکاري به زیاته شي. چین د هند مخ په ودی بازارونو ته د لارو موندلو کوشش کوي، په داسې حال کې چې نوې ډلی چینایي وارداتو ته اړتیا لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر له نوې ډلی نه غوښتنه کړې چې مستقیمي الوتنې بیرته پیل کړي چې د وبا په جریان کې ځنډول شوي وي او چینایي اتباعو ته د ویزو اسانتیاوې برابرې کړي. په داسې حال کې چې دوه اړخیزې سوداګري وده کړي، هند په چینایي پانګونو او ویزو محدودیتونه لګولي.
اقتصادي اړیکې به شاید په خورا چټکۍ وده وکړي او هند به د بازارونو یا د ځینې سکتورونو په خلاصولو کې خورا روښانه نظر ولري.
نوې ډلی د همالیا د پولي برسیرا د هند په سمندر کې د چین د مخ په ودی حضور هم اندېښمن کړي.
دا احساس هم شته چې هند او متحده ایالات دواړه یو آزاد د هند آرام سمندر غواړي چې ځانګړي ستراتیژیک جغرافیه ولري او متوازنه، خلاصه او عادلانه وي.
شنون کې په دې نظر دی چې د روسیې سره د هند دوستانه اړیکو باوجود واشنگتن به د نوې ډلی مهم ملګری پاتې شي. د هند بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا سره اړیکې جوړي او مهمې دي. نظرانه یوسفی، امریکا غاک.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میلر وویل د ایران حکومت په پرلپسې ډول په ایران کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اعتراف اخیستو او د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په روسیو کې وویل دا د ایران لپاره ښه کال نه و، د هغه اصلي استازي حزب الله او حماس قبول شوي دي. په سوریا کې تر ټولو نږدې متحد د بشار الاسد رژیم سقوط کړی دی. د ایران توغندي بې اغېزه ثابت شوي دي. د هغه اکثره هوایي دفاع ویجاړه شوي. که څه هم چې کمزوری شوی، د ایران رژیم د ایراني خلکو په وړاندې په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې د مخالفت غږ پورته کړی او یا یې کره خبرونه او معلومات وړاندې کړي قوي او ځپونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. دا ډول به بلګه د دسمبر په میاشت کې رامنځته شوه کله چې خبریال ریزا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونې تابعیت لري د دښمن حکومت سره د همکارۍ په تور په 10 کاله باندې محکوم شو. ولیزاده د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوې رادیو فردا، د آزاد اروپا، آزادۍ رادیو او د امریکا غږ لپاره کار کاوه. هغه په 2022 کال کې د هغه ځای ووت او د فرانسې ژبې مختلفو رسنیو ته کار وکړ. رضا ولیزاده د 2023 کال د فبروري په میاشت کې د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته ستون شو او د دسمبر په روسیې کې ونیول شو. د نوامبر په میاشت کې د هغه د دوو محاکمو په غونډه کې د څارنوالۍ هیڅ استازی شتون نه درلود، پر ځای قاضي دارالحم په غاړه واخیست. ولیزاده ته د 10 کاله بند سزا سربیره 2 کاله د سفر په بندیز او نورو جرمونو هم محکوم شو. هغه دا مهال د ایوین زندان کې دی او د راپورونو له مخې د لیدنې حق یې سلب شوی دی. په مطبوعاتي کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د ولیزاده سزا په کلکه وغندله او د هغه د سمدستي خوشي کولو او په ایران کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. هغه ویل د ایران حکومت په پرلپسې ډول په ایران کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اعترافونو او د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده. د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ شاخص چې د بي سرحد خبريالانو لخوا خپور شوی، د ارزول شوی یو سلواتي هیوادونو په ډله کې ایران یو سلو شپږاویایم ځای لري. ارزونه ښیي چې ایران د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په نړۍ کې د یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په توګه خپل شهرت ته دوام ورکوي. میلر د شب یلدا د لرغوني جشن په اړه کله چې ایرانیان د کال تر ټولو اوږده شپه نمانځي په خپل روسي وینا کې وویل د شب یلدا په دې ورځ موږ د ایرانیانو سره په خپل ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کوو، د جبر په مقابل کې د دوی زړورتیا او د ازادۍ لپاره د دوی نه هېریدونکې هڅې نړۍ ته الهام ورکوي. موږ د دوی په مبارزه کې د دوی ترڅنګ ولاړ یو. په دې پوهیږو چې د روښانه راتلونکي سهار به راشي. دا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای.